يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إيه إيمان والو دا الله تعالى دا سي تقوى اختيار کري لكا سنگا چي دا غو حق دي دا الله سمر حق دي چي دا غو فرما برداري دا پارا هر کارو شي او دا غو دا نارازينا دا بچ كي دو دا پارا پورا پورا کوشش وشي. دا غو سمر حق دي هغه مون پیدا کړی یو خوراک څخاک دا هر څو هغو مونږ له را کړی دي. زما سا د هغو په حکم سره چلیږي. مال اولاد صحت د هر څو هغو را کړی دي. نو د ټولو نه زیات حق دا هغو دی په ما، بلکې ټول حق دی دا هغو. دا هغو د ناراضۍ نه د بچ کېدو کوشش پکار دی او دا هغو د رضامندۍ د حاصلولو دپاره محنت پکار دی. نو د هغو حق خو مونږ نشو ادا کولی. ظاهره ده انسان نه غلطیانې کیږي، هغه خوییږي، لیکن انسان له پکار دی چې د دې احساس سره خپل ژوند تیر کړي چې څو داسې کار رانه ونه شي چې الله رانه ناراضه نه شي او څو داسې کار رانه پاتې نه شي چې د هغې سره الله تعالی خوشحالیږي. ځکه چې الله پوره د الله پوره حق خو هیڅوک نه شي ادا کولی. او دا خبره ایمان والو ته کیږي چې په هغوی کې څومره تقوا پکار ده. نو دا تقوا پکار ده چې په مونږ باندې نو دا تقوا پکار ده چې په مونږ باندې په نظر راشي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او هرگز تاسو مه مرئ مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یئ. مسلم څوک وي؟ هغه کس چې هغه خپل ځان الله تعالی ته سبمیټ کړی وي، خپل ځان یې سپارلی وي. نو داسې نه ده چې بنده په رمضان کې مسلم وي او چې رمضان تیر شي نو بیا مسلم نه وي، چې بنده په مسجد کې مسلم وي او د مسجد نه بهر مسلم نه وي، چې بیا پته نه لګي چې دا مسلم دی او که نه. او که حالات خراب وي نو بیا به زه د خپلې مرضۍ ژوند تیروم، بیا زه د خپل نفس خبره منم. نه، په ټول ژوند کې اسلام، ځکه چې وفرمایل شو چې ولا تموتن، او تر هغه وخته پورې ممرئ مگر په دې حال کې چې تاسو فرمانبردار یې، ځکه چې د مرګ هیڅ چا ته پته نه لګي چې څه وخت راځي. نو په دې وجه بنده له هر وخت د فرمانبرداري ژوند تیرول پکار دي د مرګ پورې. او دا ډېر غټ کوشش دی، سټرګل دی، دا د شیطان سره مسلسل جنګ کول دي، خپل نفس هم دی. او دا چرته هم انسان نیکۍ کولو ته نه پرېږدي. نو د الله د فرمانبرداري دپاره به دا جنګ کول وي مونږ ته، او په دې کې سستي نه ده پکار. هر وخت په فرمانبرداري کې اوسېدل دي. الله تعالی په سورت رحمان کې فرمایلی دي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اي جن و انس، كچري تاسو دا خیال وي چې تاسو وتی شئ د اسمانونو او ځمکې د حدونو نه، نو کوشش وکړئ د وتو. د دې لپاره ډېر زور پکار دی او تاسو نشئ وتی. که د الله تعالی فرمانبرداري نه کول غواړئ نو بیا لاړ شئ او چېرته بل ځای ځان له ځای وګورئ. او که دلته اوسېدل غواړئ نو تاسو ته به فرمانبرداري کول وي. نو هرګز تاسو مه مړه کېږئ مګر مسلمانان. ستاسو سره بل چویس نشته. ستاسو خاتمه په اسلام باندې پکار ده چې وشي. چې مرګ در له راشي نو چې تاسو د فرمانبرداري په حالت کې. او داسې مرګ هغه وخت کېدی شي چې بنده هر وخت د الله په فرمانبرداري کې وي. نو اوس خپله لویي پرېږدئ او خپل ځان الله ته وسپارئ. خپل خواهشات پرېږدئ. اوس وایئ چې اے الله، زه تا ته ښکته شم، ستا فرمانبرداري کوم. ګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم څنګه مسلمانان وو. هغوی خو د خپلې مرضۍ ژوند نه دی تیر کړی. هغوی به همیشه دا سوچ کوو چې اوس مونږ په دې آیت باندې څنګه عمل وکړو. انسان د الله حق چرته هم نشي ادا کولی، لیکن کوشش ضرور کولی شي. نو دا خبره مه هیروئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، او د الله رسۍ په مضبوطۍ سره ونیسئ. حبل وایي رسۍ ته. د الله رسۍ څه ده؟ یو وي حبل الورید، شارک ته وایي. او د دې سره زموږ اوږې د مرۍ سره یو ځای شوي دي. او چې کله د انسان دا شارک ګډ شي نو د دې سره بیا هغه ختم شي. هغې ته وایي حبل الورید. او یو وي حبل الله، د الله رسۍ. او دا هم د انسان د ایمان لپاره ضروري وي. او که د چا حبل الله ګډ شي نو دا د هغو روحاني مرګ دی. نو د الله رسۍ چې ده، نو دا ټول په جمع سره ونیسئ. ولا تفرقو، او فرقې مه کېږئ. او د الله رسۍ څه ده؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله کتاب القرآن هو حبل الله المتین. دا الله رسي ده دا الله قرآن دا غو کلام او گوری حغیل سم رخ کل تشبیح ور کرده ده دا رسی سرا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چه قرآن دا الله رسی ده چه دا اسمان نراویزانده ده گوری حقا دا اسمان نزمکی طرف تا اویزانده ده. یو بل حدیث ده نبی کریم چه یو رز نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو ابو شوره صحابی ناسو نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل چې زما صحابه خوشاله شي. هغه حیران شو چې په څه خبره خوشاله شو. نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل چې ولې تاسو د دې خبرې گواهی نه ورکړئ چې د الله نه سیوا بل اله نشته او زه محمد د الله رسول یم. ټول وی چې ها. هغه وی چې مونږ گواهی ورکوو. نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل چې کوجری تاسو دا ایمان وی چې کوچری ستاسو دا ایمان وي نو بیا دا قرآن هغه رسۍ چې د دې یو سر د الله په لاس کې دی او دویم سر یې ستاسو په لاس کې دی نو تاسو ټول د دې رسۍ سره ونښلئ. کو د دې سره ونښلېږئ نو د دې نه پس بیا تاسو چرته هم نشئ ګمراه کېدی بیا چرته هم نشئ هلاکېدی او بربادېدی. نو الله تعالی څومره زبردست شی موږ له راکړی دی نو د دې سره ونښلئ او دا پرې نک دی او ټول پیړ یعنی فرقی فرقی م کېږئ. ټول پیړ دا رسۍ ونیسئ او چې کله ټول یو ځای ونیسي نو بیا فرقی په خپله ختمې شي او اعتصام وایي په مضبوطۍ سره نیولو ته نو بیا داسې وشي چې دا فرقی به ضرور ختمې شي. دا دشمنۍ نفرتونه دا هر څه بیا ختمېدی شي. او یو بل حدیث دی چې دا قرآن د الله تعالی مضبوطه رسۍ ده. دا نور دی. دا سراسر شفا ده. دا نفع یعنی فایده ورکوي. دا عمل کولو د پاره دا حفاظت دی. د دې تابعداري کول والو د پاره نجات دی. هغه به بچ کیږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په درې خبرو الله تعالی خوشحالیږي او په درې خبرو باندې الله تعالی ناراضه کیږي. د هغو د خوشحالۍ درې خبرې دا دي. اولنۍ دا چې د هغو سره څوک مه شاملوئ په عبادت کې، صرف او صرف د هغو عبادت کوئ. دویمه خبره دا ده چې د هغو رسۍ په اتفاق سره ونیسئ او فرقې مه جوړېږئ. او درېمه دا چې د مسلمانانو بادشاهانو خیرخواهي کوئ، فضول او بیکاره خبرې مه کوئ او مه ډېر زیات سوالونه کوئ. ځینې خلک خامخا تپوسونه کوي، نه هغوی عمل کوي او نه نور څه، لیکن سوالونه ډېر کوي. او مال مه بربادوئ په داسې ځایونو کې مال لګول چې د هغې نه بنده ته هېڅ نه میلاویږي. هسې فضول د شو شا دپاره مال لګول، فضول بجلی لګول، دا هم مال بربادول دي. فضول اوبو تویول، د کم اوبو سره هم بنده لوښي وینځلی شي، لیکن بعضې وخت خلکو داسې په زوره فل نلکه کولاو کړي وي او اوبو ضایع کوي. داسې ځایونه جوړول د شو شا دپاره چې هلته بندیان نه اوسي، دا ټول مال بربادول دي. د الله د خوښي په کارونو کې یو دا هم وي چې د الله رسۍ بنده په مضبوطۍ سره ونیسي. اعتصام څه ته وایي؟ چې کله خطره وي، لکه بنده ډوبېږي او بنده یو کړه ونیسي چې ډوب نه شم. اوس څلور طرف ته خطره ده. دشمن سازشونه کوي، فتنې دومره ډېرې دي، شیطان هم تیار ناست دی، د ایمان لوټ کول واله موجود دي. نو هغه وخت به څه شی بنده بچ کوي؟ ټول پیړ د الله رسۍ په مضبوطۍ سره ونیسئ. مونږ ته وویلی شو ولا تفرقو، په جمیعا کې هم دا خبره راغلی وه چې فرقی فرقی مه کېږئ، لیکن په یړ رسۍ ونیسئ. او دلته بیا راغلو چې ولا تفرقو، فرقی فرقی مه جوړېږئ، ټول په یړ په اتفاق سره دا رسۍ ونیسئ. لیکن نن څه دي؟ هره ډله په هغې خوشحاله ده څه چې د هغوی سره دي. خپل مسلک ورته صحیح ښکاري چې بس دا صحیح دی، د دې نه علاوه ټول غلط دي. د نورو خلاف خبرې سازشونه دومره دشمنۍ دي. زه حیرانه یم چې یا الله ته به مونږ څنګه مخښیو. تاسو د الله دپاره کوئ او که د خپل مسلک دپاره یې کوئ. د هر مسلک واله وایي چې که دې طرف ته راغلې نو هغه بیا صحیح دی او بیا به مونږ رسۍ نیسو. اتفاق هله راتلی شي چې کله ټول خپله رسۍ پرېږدي او یوه رسۍ ونیسي. او که هر بنده ووایي چې نه زما فلانی چې دی نو هغه زموږ مشر دی او زه هغه نه پرېږدم، نو بیا څه وشي؟ الله چې د ټولو کوم مشر جوړ کړی دی نو هغه خو ډېر وروستو پاتې شي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس مونږ خپل مشران راټینګ کړل او هغه مو پاتې کړو. بیا د یو بل خلاف خبرې شروع شي، یو ته غلط وایي او بل بل ته، نو بیا څو شي تفرقه پیدا شي. او ګورئ دا فقهي مسلې چې دي، نو په دې یو بنده یو شان پوهیږي او بل بنده پی بل شان، نو دا مسله نه ده. په صحابه کرام کې هم اختلاف پیدا شوی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام رضی الله عنهم ته ویل چې کله تاسو بنو قریظه ته لاړ شئ نو د مازیګر مونځ به وکړئ. هغوی په وتو کې لږ لیټ شو. په لاره کې د مازیګر د مونځ وخت شو. ځینو خلکو ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو چې زر لاړ شئ او هلته به اثر وکړئ. اوس چونکې وخت شوی دی نو مونږ په لاره باندې کوو. او نور ویل چې نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هلته به کوو، یعنی په بنو قریظه کې، دلته نشو کولی. نو د دواړو اختلاف راغی. نو هغوی نه تورې راایستې وې، نه یو بل ته بدرد ویلي وو، چا په لاره کې مونځ وکړو او چا وروستو په بنو قریظه کې وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ هم ونه وې دواړو ته، یعنی دواړه په خپل ځای باندې صحیح وو. همداشان یو حدیث وي، یو ترینه یو مطلب واخلي او بل ترینه بل شان انټرپریټیشن وکړي. نو دې ته فقهي اختلاف وایي، یعنی په پوهېدو کې اختلاف دی. نو د دې نه فقهي نه دي جوړول پکار. او دا شان ډېر مثالونه دي، لیکن هغوی هیڅ داسې کار نه و کړی. او نن پرابلم دا دی چې بدنیتی ده، خپل ځانونه خپل نومونه یې ښودل. څوک ځان ته یو څه وایي، څوک ځان ته بل څه، نومونه یې ښودل هم دومره غټه خبره نه ده. لیکن د نوم ایښودو نه پس دا مقصد نه دی پکار چې صرف مونږ او زموږ مشران صحیح وو. او که تاسو ورته قرآن او حدیث هم وښیئ، لیکن هغوی وایي چې نه، مونږ دا نه منو او تاسو غلط یې، صرف مونږ صحیح وو. او دا تعصب دی. دغه شان د یو ملک صوبې دي، لکه په پاکستان کې چې سند دی، پنجاب دی، دا نومونه یې ښودل په دې کې هېڅ خرابې نشته. ټول د پاکستان د طریقې لپاره کار کوي. لیکن پرابلم هله جوړیږي چې په یو بل باندې ګوتې اوچتول شروع کړي چې ته غلط یې، ته غلط یې، ته غدار یې، تا پیسې خوړلې ده، تا ملک لوټ کړی دی، تو داسې یې، تو هغسې یې. چې کله دا قسم خبرې شروع شي چې یو وایي چې زموږ سره وسایل نشته، بل وایي چې ستاسو سره ډېر دي، نو بیا د ملک د ترقۍ دپاره څوک سکار نه کوي. سکار کول باقي پاتې نه شي. هر بنده خپل ځان ته کشی وهي او ملک پکې دغه شان پاتې شي. دغه شان که ټول د اسلام دپاره کار کوي نو ټیک ده. نمونه ایښودل هم بد کار نه دی، لیکن پرابلم هغه وخت شروع شي چې کله تعصب شروع شي. او نن په مدرسو کې خلکو د دې خبرې تعلیم هغوی ته ورکړی کیږي. قرآن خو د شروع نه واخله د اخیره پورې چا ته نه ویلی کیږي. خو دا ورته ضرور خیالي شي چې فلانی مسلک والا داسې وایي، فلانی مسلک والا داسې کوي، د هغوی خلاف تاسو داسې دلیل پیش کړئ. او چې کله بچې د هغه ځای نه تعلیم ختم کړي، نو هغه ښه پوره تیار شوی وي چې هغه څنګه ډیبیټ وکړي، چې نور خلک لاندې کړي او ځان اوچت ثابت کړي، نو په هغو کې څومره تقوا پیدا شوی وي. دا خبرې ډېرې زیاتې هغوی ته خیری کیږي. فقهي کتابونه ورته خیری کیږي. انصار او مهاجرین هم دوه ګروپ سو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا نه ویلي چې تاسو انصار یا مهاجرین نشئ کېدی. هغوی انصار او مهاجرین وو. او قرآن هم هغوی ته نومونه ویلي دي. لیکن یو ځل د غزوه بنو مستلق نه د راتلو په وخت کې د هغوی پس خبره کې جګړه وشوه. یو انصاری د مهاجر سره په جګړه شو. انصاری وی، ای انصارو، زما مدد راوزی. او دغه شان آواز مهاجرین ته ورکړو. توری را اوست. جګړه کې دو والوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی. وی فرمایل چې دا څنګه د جاهلیت آوازونه دي چې تر څو پوری هغوی انصار او مهاجرین و، نه هغوی ټیک وو. لیکن چې کله هغوی د یو بل مدد صرف په دې وجه شروع کړو چې زه انصار یم، د انصار مدد به کوم، او یا زه مهاجر یم، نو د مهاجر مدد به کوم. دغه شان مختلف مسلکونو والے صرف خپل مسلک ته صحیح وایي. که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث هم مخې له راشي، نو هغوی وایي چې نه، زموږ امام داسې وایي، مونږ دا نشو منلی، مونږ به داسې کوو. نو دا تعصب دی. نو هر یو چې کله خپل ګروپ سپورټ کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا دعوی پریږدئ. دا دعوی ممتنه دي. ممتنه څه ته وایي؟ هغه څقا شوي سیزونه چې هغه تاسو کوم ځای کې ږدئ، نو هغه نور سیزونه خرابوي. نو وی فرمایل چې دا ممتنه دي، یعنی دا دعوی دومره بدبودارې دي، یعنی څخه بوین ترینه ځي. او چې کله خلک وایي چې زما مسلک زما امام، نو امت به ټوکړو کې تقسیم شي، نو دا د فرقواریت ته پرېښودو دعوت دی. الله تعالی فرمایي چې فرقې فرقې مه جوړېږئ، ځکه چې د دې سره دین ته خطره ده چې کله خلک په خپلو کې ټوکړې ټوکړې شي، کو هغوی په خپلو کې جنګېږي د یو بل، نو د یو بل سره به څه مقابله کوي؟ بیا که تاسو ورته ډېر د بخاري او مسلم حدیث وښیئ، نو هغوی وایي چې نه نه، موږ به په خپله باندې ولاړ یو. زموږ امام صاحب دا ویلي دي، ټولو نارې ډېرې ښه وي، ټول ګیروالی وي، خو چې خلک په یو قوم کې فرقې جوړوي، قوم ټوکړې ټوکړې کوي، نو هغوی د قوم څه خدمت کوي؟ که د هغوی حلیه ډېره اسلامي وي، موږ خو په حلیو پسې ځو، د هغوی خو کار دا وي چې د نورو خلاف نارې ولګوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پخوانی امتونه چې وو، نو هغوی 72 یعنی دوه او یا فرقې وي، او زما امت به درې او یا په درې او یا فرقو کې تقسیمیږي، او په هغوی کې به هم صرف یو فرقه جنتی وي، څوک چې هغه زما په دین وي، او هغه فرقه ناجیه ده، نجات موندو والی فرقه. نو د فرقې ختمولو دعوت دی دلته. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ د الله نعمت چې په تاسو دی. ان کنتم اعداء، چې کله تاسو دشمنان وی، فألف بینکم قلوبکم، نو الله تعالی ستاسو په زړونو کې محبت واچوه. د مدینې انصار چې وو، نو په دې کې دوه قبیلې وې، یو اوسوه او بله خزرج. په دوی کې ډېرې غټې دشمنۍ وې، په دوی کې جنګونه وو، بغاوت شوی و. دوی تقریبا 130 کاله جنګ کړی و، او ځینې ځای کې راځي چې 150 کاله جنګ د دوی شوی و، یعنی د دوی په منځ کې د دوی نسلونه په جنګونو کې لوی شوي وو، یعنی په نسلونو دوی جنګونه کړي وو. الله تعالی دوی په خپلو کې رونه رونه کړل. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، د دوی په منځ کې مواخات وشي. چې کله اسلام دوی قبول کړو، نو د دین اسلام چې کومه رشته وه، نو هغه بیا د وینې رشتو نه هم زیاته مضبوطه رشته شوه. په انساني تاریخ کې داسې ورورولي چا نه ده لیدلی. چې مسلمانان شول، نو دوی د یو بل سره ډېره ښه ورورولي شروع کړه. نو د یهودیانو دا خبره خوښه نه شوه، هغوی بیا داسې کسان مقرر کړي وو چې د دوی په منځ کې جګړه شروع کړي. دوی ته یې پخوانۍ دښمني رایاده کړه چې دوی په خپلو کې وجنګېږي. یو ځل یې دوی داسې رابلوه کړو چې دوی تورې را ایستې وې په یو بل پسې، او هغه جاهلیت والا نارې لګولي وې، او نږدې وه چې د دوی جنګ شروع شوی وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او دوی په قلاره کړو، او ای فرمایل چې بیا مو د جاهلیت نارې لګول شروع کړي دي زما په موجودګۍ کې؟ او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو، او بیا رونه رونه جوړ شو. ګورئ، الله تعالی څومره غټ نعمت کړی و په هغوی، تاسې رونه رونه کړئ. یعنی الله تعالی څومره غټ نعمت کړی و په دوی چې تاسې رونه رونه کړئ. د دوی ټول مشران په جنګونو کې ختم شوي وو، صرف کشران یې باقي پاتې شوي وو.
فأصبحتم بنعمته إخوانا،
نو دا د الله د طرف نه یو نعمت و چې تاسو رونه رونه شوی. دا د کلمه شهادت برکت و چې دوی رونه رونه شو. او تاسو به کتلی وي چې کله نان مسلم زراشی او کلمه وایي، تاسو چیرته دا خبره نوټ کړې ده چې د کلمې نه پس تاسو څه فیلینګز وي د هغوی په باره کې، او د کلمې نه پس بیا ستاسو څه احساسات وي؟ هغوی چې څنګه کلمه ووایي، نو د هغې محبت، د هغې کشش، او بیا چې کله تکبیر وویلی شي، او هغه دننه د خوشحالۍ چې کوم احساسات وي، نو دا د الله تعالی انعام وي. او خوشحالي په دې خبره وي چې یو بل کس زما رور جوړ شو، او دا په دې خبره وي چې یو بل کس زما رور جوړ شو، او دا هغه ورورولي ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قایمه کړې ده. الله تعالی دې موږ د دې رکن جوړ کړي. آمین یا رب العالمین. او د فرقې فرقې کېدونه دې الله تعالی موږ محفوظ وساتي، چې زموږ دین ټوټې ټوټې نشي، او زموږ دا خیال وي چې موږ د دین ډېر غټ خدمت کوو. چې کله ټول خلک د یو امت لپاره کار کوي، نو بیا ټول یو شي، او که هر یو خپل خپل دوکان چنګ کوي، نو بیا به فرقې جوړېږي. نو دا د الله عذاب دی چې کله څوک په فرقو کې تقسیم شي او په خپلو کې جنګېږي. دا عذاب یو قسم دی. زمونږ په ملکونو کې داسې فرقواریت دی، داسې ښکاري چې دا نور خلک کافران دي. دومره هیټرډ دی چې هغوی وایي چې کله تاسو د چا نه قیمه اخلئ او د بلې فرقې د قیمې ذرې پاتې شوي وي په مشین کې، نو دغه قیمه به په تاسو حرامه وي، دا تاسو نشئ خوړی. الله اکبر، دا حال دی زمونږ. او یو بل ته کافران وایي او د هغوی سره ودونه هم نه کوي، او دی ټول په حق باندې، یعنی داسې امامان مني چې ټول په حق دي، او هغه امامانو هیڅ چا ته دا نه دي ویلي چې زمونږ نه پس تاسو فرقې فرقې شئ. یو امام دا نه دي ویلي. او نن وګورئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د جاهلیت نارې ووهلې، نو د هغو د اسلام سره هیڅ تعلق نشته، که هغوی منځونه کوي او روجې نیسي. ګورئ که نه، ټول ښه مانځګزار دي، روجې نیسي، اوږدې اوږدې ګیرې دي، ډېر غټ عالمان دي، لیکن نارې د جاهلیت وهي. وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، او تاسو خو د اور د کندې په کناره باندې وی، یعنی په گمراهۍ کې، په کفر کې، په جنگ کې نښتی، په جنگونو کې نښتی وی، نو د جهنم په کناره باندې ولاړ وی. فانقذکم منها، نو هغه تاسو بچ کړئ. تاسو د الله احسان ومنئ چې تاسو یې بچ کړئ، د هغو احسان ومنئ او خپل ځان صحیح کړئ چې الله تعالی تاسو د کوم ځای نه واپس راوستئ. او ګورئ چې د دوی به کله هم جنګونه وو، نو اسلحه به یې د یهودیانو نه اخیسته، نو د هغوی نه بیا اسلحه هم دوی نه اخیسته، او هسې هم هغوی پریشانه شو چې دوی خو بیا یوځای شو او اتفاق شروع شو، مضبوط شو. نو تاسو د تباهۍ په جای باندې وی، نو الله تعالی خپل نبی را اولیګو او ستاسو حالت بدل شو. او په دې کې ډېر غټ سبق دی، چې کوم قوم د اور د کندې په کنارې ته ورسي او که هغوی د اصلاح عمل شروع کړي، نو هغوی بیا واپس کېدی شي. ګنې الله تعالی هغوی هم بچ کړل، اصلاح وشوه، دوی د تباهۍ نه بچ شو. دغه شان نن امت مسلمه د اور په کناره ولاړ دي، ټوکړې ټوکړې شوي دي، په خپلو کې دښمنۍ دي، په عقیده کې خرابې راغلې دي، د اور په کناره ولاړ دي. خو نن دوی د اصلاح عمل شروع کړي، نو دوی د دې نه راوتی شي. یاد وساتئ دا خبره، چې کله یو قوم، یو امت د هلاکت لاره پرېږدي او تباهۍ طرف ته د وتو دپاره ودرېږي، نو د هغې نه پس بیا دوه آپشنز باقي پاتې شي. اولنی آپشن دا وي چې یا خو دې هغوی د اصلاح عمل شروع کړي، خپل ځانونه دې صحیح کړي چې د تباهۍ نه وځي، او یا خو هغوی په دې باندې ولاړ وي، نو بیا الله تعالی د دوی په ځای نور خلک راوچت کړي او دوی ریپلیس شي، یعنی د دوی ځای بیا هغوی واخلي. او داسې شوي دي په تاریخ کې.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، دغه شان الله تعالی تاسو ته آیاتونه بیانوي چې تاسو ته هدایت میلاو شي.
تاسو د دې نه نصیحت واخلئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار اختیار کړئ، دا د هدایت لاره ده. او که تاسو فقهي اختلافات هم وي، نو د خپلو ډلو سره منخلئ، د الله د رسول د خبرې سره منخلئ، ټول د اسلام د مضبوطۍ دپاره کار کوئ، نو بیا ټیک ده. د فقهي مسلو کې منخلئ. که چېرې تاسو خیره امتین جوړېدل غواړئ، نو تاسو ته به یو ځای کېدل وي. د قرآن رسۍ به په مضبوطۍ سره نیسئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به هم یو ځای کېږئ، په دې بنیاد باندې اتحاد راتلی شي. ولتکم من امتن، او پکار ده چې په تاسو کې یوه ډله وي، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، چې هغوی خلکو له د نیکۍ حکم ورکوي او د بدۍ نه یې منع کوي، او دغه شان خلک کامیابی موندو والوي. اوس څوک به په دې کې اصلاح کوي، ځکه چې دوی خو د تباهۍ د کندې په کناره ولاړ دي، څنګه به د دوی اصلاح کیږي او څوک به یې کوي؟ نو ستاسو نه به ځینې کسان ودرېږي، او ستاسو ذمهداري دا ده، او بعض علما وایي چې ستاسو نه دې څوک ودرېږي، یعنی لږ خلک به نه ودرېږي. هغوی وایي چې د دې مطلب دی چې ټول به ودرېږي، او د ټولو دا ذمهداري ده، تاسو ټول به د اصلاح لپاره ودرېږئ. تاسو هغه امت یې، یدعون الی الخیر، تاسو جوړ شئ خیر طرف ته راغوښتو والا، یأمرون بالمعروف، او حکم ورکوئ د نیکۍ، وینهون عن المنکر، او چې په تاسو کې داسې خلک وي چې هغوی خلک د بدۍ نه منع کوي، نو هله به اصلاح کیږي. او کو هر کس دا وایي چې بل کس دی کوي زه خو نشم کولی، زما سره وخت نشته، دا زما ذمهداري نه ده، نو بیا به اصلاح څنګه کیږي؟ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او هغه د دې سره ډیر مناسبت خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله ستاسو دا حال شي چې تاسو په خپلو خپلو کاروبارونو کې خوشحاله یې، هر بنده په خپله سوداګرۍ کې مصروف وي او څوک په خپلو پټو کې مصروف وي او تاسو جهاد پریښی دی، یعنی د الله د دین په خاطر د مړو کېدو جذبه په تاسو کې ختمه ده، د الله دین له تاسو پرایاریټي نه ورکوئ، نو وی فرمایل چې بیا په داسې قوم ذلت، گمراهی، رسوایی مسلط شي او الله تعالی به تاسو په دې ذلت او رسوایی کې مبتلا کړي، یعنی الله تعالی به دا هر څه راولي چې هغه راولي، او هغه چې کله بنده وباسي د دینه نو هغه بیا وباسي. او فرمایلی دي چې هغه به دا رسوایی او ذلت تر هغه وخته پورې نه لرې کوي چې تر څو پورې تاسو خپل دین ته واپس نه شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ د دې نه چې د دې حالت نه اوزو، کوم حالت چې نن زمونږ د امت دی، نو هر بنده له به خپل کردار ادا کول وي، هر بنده ته به دا کار کول وي. هر بنده به څنګه کوي؟ کو چرې مونږ د اور د کندې نه راوتل غواړو نو مونږ ته به ادرېدل وي، مونږ ته به خلک د بدۍ نه منع کول وي، دا ذمه داري ده. او هر کس به د خپل طاقت مطابق په دې کې خپله حصه اچوي. هر کس راعی دی او داغونه به داغو د رعیت مطابق تپوس کیږي. راعی څه ته وایي؟ راعی وایي شپنکي ته. داغونه به داغو د ګډو بیزو متعلق سوال کیږي چې څوک ستاسو د لاندې ني نو هغوی له تاسو د نیکۍ حکم ورکوي او د بدۍ نه یې منع کوي. او په بعضې ځای کې راځي چې د خیر نه مراد دی قرآن او سنت، د دې تعلیم طرف ته خلک راغواړي چې هغوی پوه شي، نو پخپله به هر څه صحیح شي، پخپله به هغوی د اور د کندې نه ریورس شي، واپس به شي. دا هر څه په یو شپه کې نه کیږي، کیدی شي چې په دې کې په سلونو کلونه ولګي، لیکن چې دا سفر شروع خوشي کنه د دې نتیجه پته نشته چې کوم نسل ته به میلاویږي، میوه به ګوري چې څوک خوري د دې، لیکن پکار ده چې موږ شروع وکړو. د خیر نه څه مطلب دی؟ یعنی قرآن طرف ته دعوت ورکول دا امان دی، دا ګارډین دی، دا د مضبوطۍ سره نیول دي. د دې طرف ته خلک راغواړئ، دعوت ورکړئ، د نیکۍ حکم ورکړئ او د بدۍ نه خلک منع کړئ، بیا تاسو کامیابی موندی شئ. او چې څوک قرآن زده کوي نو د دې نه زیاته ذمه داري بله د چا کیری شي؟ که په تاسو کې بالکل طاقت نه وي، بیا هم تاسو داعی یئ، دین ته بلل والیئ، بیا هم تاسو د سنسو طرف ته طرف ته دعوت ورکوئ، نیکۍ طرف ته یا بدۍ طرف ته، ځکه چې تاسو کوم ځای کېنئ یا پاسئ هغوی په سنسو طریقه تاسو متاثره کوئ، تاسو هغوی ته سنسو پیغام ورکوئ د خپل ذات نه، ستاسو جامه پیزار، ستاسو کېناستل پاسېدل، ستاسو خوراک څښاک، ستاسو کردار په سنسو طریقه خلکو له پیغام ورکوئ، ستاسو حال حلیا، ستاسو هر سو دا دعوت یا د نیکۍ او یا د بدۍ کیدی شي. تاسو یو خاموشه داعیه، کو تاسو هیڅ هم نشئ کولی نو خپل ځان خو ټیک کولی شئ کنه، خپل ځان خو د بدۍ نه لرې کولی شئ کنه. بیا دغه شان هغه خپل کور والو بچو باندې د هغوی زور رسي نو په هغوی باندې کار کولی شئ. د دې نه اوچت بیا یو بل خلک راځي چې څوک اتاریټي والی دي، د هغوی سره عهده ده، طاقت دی، د هغوی په معاشره کې داسې مقام دی چې هغوی چې خلک د هغوی خبره مني. نو یو کس هم دا نشي ویلی چې زه خو هیڅ هم نشم کولی. ګورئ دا کار دومره اهم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کو تاسو دا کار پرېږدئ، لکه ځینې خلک وایي چې زما به څوک اوري، یعنی چې زه څه کولی شم. تاسو په خپله نیکان یې د امت لپاره دعاګانې غوښتی شئ، د شپې الله تعالی ته جاړئ، په خانه کعبه کې الله تعالی ته جاړئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کو تاسو دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدئ، نو تاسو به بیا دعاګانې کوئ او هغه به نه قبلیږي، ځکه خو امام کعبه دعاګانې کوي، حاجیان دعاګانې کوي، هیڅ هم نه کیږي. ولې نه کیږي؟ چې موږ خلکو ته د نیکۍ حکم نه ورکوو او نه یې د بدۍ نه منع کوو. نن څومره علما په جیلونو کې دي، ځکه چې که هغوی څه وایي هلته فحاشي شروع شوې ده، کلبونه شروع شوي دي، سینماز شروع شوي دي، هر طرف ته فحاشي ده، ماډلینګ کیږي، د ښځو رسلینګ شروع شوی دی، مسلمانان قتل کیږي او ټول خاموشه ناست دي تماشه کوي. هغوی وایي چې بس سلام عام کوئ او خلکو له خوراکونه ورکوئ. او هغه نمونه خبرې نه کوي نو بیا به عذاب راځي او که نه نو په ټولو به راځي، ځکه چې که تاسو وایئ چې زه نشم کولی دا کار ځکه چې موږ مجبوره یو، نو بیا چې عذاب راځي نو په ټولو باندې راځي. عذاب داسې نه وي چې صرف په بدو راځي او نیکان ترینه پاتې شي، بیا به په ټولو راځي، په بوډاګانو، ښځو، ماشومانو، په ټولو به یو شان راځي. او چې د قیامت په ورځ هغوی راپاسي نو نیکان به په نیکۍ راپاسي او بد خلک به په بدۍ راپاسي. لیکن په دنیا کې به ټول یو شان په ټولو باندې یو شان عذاب راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست و، ډډې وهلی وه، بیا رامخکې شو او وی فرمایل، د شهادت ګوته یې اوچته کړه چې تاسو په هر حال کې د نیکۍ حکم ورکوئ او د بدۍ نه منع کول کوئ، او د حق دپاره خپل طاقتونه استعمالوئ، خپل وسایل استعمالوئ. که د ظالم لاس نیوی شئ نو د هغو لاس نیسئ، که په لاس سره یې نشئ منع کولی نو د خولې په ذریعه یې منع کړئ، او که دا هم نشئ کولی نو په زړو کې ورته بد ووایئ، او که داسې نشئ کولی نو بیا به الله تعالی ستاسو زړونه یو شان کړي، یعنی ستاسو زړونه به هم بیا د هغوی په شان شي. بیا چې هغوی څه کوي نو تاسو ته به بد نه ښکاري، او چې خلک هر څه کوي نن نو موږ وایو کوي به که نه، موږ ته څه مسله نه ښکاري په دې کې. زموږ په تندي باندې د ناخوښۍ آثار هم نه راځي، بلکې موږ الټه د هغوی تعریفونه کوو چې ته خو ډېر ښه کوې. د ظالم د ظلم سره مونږ کامپرومایز کوو، د بې حیایۍ سره مونږ کامپرومایز کوو، د معاشرې د خرابۍ سره مونږ کامپرومایز کوو، د سود د نظام سره مونږ کامپرومایز کوو. دا هر څه مونږ ته صحیح ښکاري او زموږ زړونه ورسره لګېدلي دي. نو کم از کم که د ظالم لاس نشئ نیوی نو د هغو تعریف خو مه کوئ که نه، د هغو سره په ظلم کې مه ودرېږئ، د هغو خلاف خو څه ووایئ که نه، که د هغو خلاف خبره نشئ کولی، که ستاسو آواز دومره کمزوری وي چې هغه نشي راختی، الله تعالی به ګوري چې ستاسو څومره طاقت وو. لیکن چې زموږ نه څومره کیږي نو موږ هغه هم نه کوو. د بې حیایۍ سره موږ څومره کامپرومایز کړی دی، دا خو موږ کولی شو که نه، چې کوم غلط کارونه دي او هغې ته موږ غلط وایو، او د هغې نه خو پاسېدی شو که نه. موږ ورته بعضې وخت په خوله بد وایي، لیکن بیا هم په هغه بدۍ کې ناست یو. تاسو ته پته ده چې مخکې د بني اسرایلو خبره راځي، د هغوی علما چې بسو خرابې ولید او نو هغې ته به یې بد وې، او چې هغوی منع نه شو نو دوی ورسره کېناستل شروع کړل، او د هغوی سره به یې خوړل او څکل. او زموږ هم دا خیال دی، موږ بیا د هغوی سره شامل شو، نو کم از کم شاملېږئ خو ورسره ما. موږ دا حجت خو پیش کولی شو چې یا الله، زه خو د هغې حصه نه وم. نن زموږ په میډیا باندې سوسونه کېږي، لیکن څوک هغوی ته بد نه شي ویلی. هغه هر څه اوس نورم دی، عام دی. سخر پنګور باندې غلط نظرونه اچوي، او اوخی او خینه چې ده هغوی د یو بل سره معشوقي کوي، ناسکه پلار په ناسکه لور باندې غلط نظرونه اچوي، نو چاته هیڅ فرق نه پرېږي. موږ هغه هر څه ښه په شوق سره ګورو. موږ داسې بدو جوړ شوي یو چې خلک موږ کوم طرف ته بوزي موږ هلته ځو، نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر به څنګه کوو؟ او په یدعونا الی الخیر باندې موږ ډېر شرمیږو. چاته څنګه ووایو چې خیر طرف ته راشئ او غلط کارونه پرېږدئ؟ خپلو ودونو ته وګورئ، خپلو محفلونو، خپل رسم رواجونو ته وګورئ. تاسو په خپله معاشره کې لږ وګورئ چې څه څه کېږي، خرابې کوم کوم ځای دی. بیا موږ وایو چې زموږ دعاګانې ولې نه قبلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ولې نه قبلېږي. تاسو کوئ سجدې، هغه به نه قبلېږي چې تاسو پورې تاسو دا کارونه کوئ. او زما تاسو ته درخواست دی چې تاسو کم از کم نن خپله جایزه واخلئ چې زه د اصلاح په کارونو کې څنګه خپله حصه اچوم، او څنګه پکې او زه پکې څنګه حصه واچوم. زما د اصلاح دایره څومره ده، زه پکې څومره حصه اچولی شم. د خپل ځان نه دا تپوس وکړئ. ولا تکونو کالذین تفرقو، د هغوی په شان مه کېږئ چې هغوی فرقې شو. هغوی څوک وو؟ بني اسرائیل. هغوی جدا جدا شو چې نه، د تورات خدا معنی ده په خپلو کې اختلاف وکړو او د یو بل نه جدا شو، او موږ هم دغه شان وکړل. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، او اختلاف وکړو، پس لا غینه چاغوی له روخانه نخې راغله د تورات آیاتونه و دا غوی سره، لیکن هغوی دومره د یو بل خلاف شو، فقی اختلافات دومره ډیر شو چې فرقی فرقی شو، دومره نفرتونه پکې پیدا شو، او هغه نن زمون حال دی. هر طرف ته مختلفې پارټیز جوړې شوې دي، دا یوه ډله ده، هغه بله ډله ده. کچرې تاسو د یو الله د پاره کار کوئ، نو بیا خو تفرقه پکار نه ده چې په تاسو کې پیدا شي، بیا خو پکار ده چې ټول خوشحاله وي چې د یو الله د پاره کار کوو. او مسله هغه وخت وي چې مونږ د الله د پاره کار نه کوو، مونږ خو د خپل نوم د پاره کوو، د خپل ذات او د خپلې فائدې د پاره کار کوو، نو د هغوی په شان مه جوړیږئ. و اولئک لهم عذاب عظیم، عظیم هم دغه خلق دي چې د هغوی د پاره غټ عذاب دی. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، په هغه ورځ به ځینې مخونه ډیر روښانه وي. او که دلته تاسو وګورئ، نو دا هغه خلک دي چې څوک په دې کارونو باندې عمل کول واره دي، او یا هغه کارونه پرېښودو واله دي، د دې اجر یا سزا به په دې خبرو باندې وي. ځینې خلک دي چې هغوی د الله رسۍ په مضبوطۍ سره نیول واله دي، او خلک یو ځای کول واله دي. تاسو به اورېدلي وي یو حدیث دی چې په اختلاف کې رحمت دی، نو دا حدیث د سره حدیث دی نه، خلکو د ځان نه دا خبره جوړه کړې ده. په اختلاف کې رحمت څنګه کېدی شي، او دا خبره کول چې زما په امت کې اختلاف رحمت دی، نو دا حدیث نه دی. نو په هغه ورځ به د هغه خلکو مخونه روښانه وي چې چا د الله تعالی رسۍ په مضبوطۍ سره نیولې وي، چې څوک په فرقواریت کې نه وي شامل، بلکې د امت د یو ځای کولو کوشش یې کړی وي، چې څوک د فرقې جوړولو نه بچ شوي وي، چې څوک امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې کارونه کوي. دا دي هغه خلک چې د هغوی مخونه به روښانه وي، او باقي نور خلک به هغه وي چې چا مخونه به تور وي، چې چا امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریښی وي، فرقې فرقې شوي، د الله رسۍ پریښی وي، او دا کار یې پریښی وي. فاما الذين اسودت وجوههم، پس پاتې شو هغه خلک چې د هغوی مخونه تور شوي، نو د هغوی لپاره څه فرمایلی شوي دي؟ اکفرت بعد ایمانکم، ولې تاسو کفر وکړو د ایمان راوړو نه پس؟ د ایمان راوړو نه پس کفر څنګه وي؟ نو په دې کې یو هغه خلک دي چې مرتد شي، نو د هغوی لپاره بیا هم دا سزا ده. دویم کفر څه دی؟ دا فرقې جوړول، په خلکو کې اختلاف پیدا کول، او هغې له هوا ورکول، د یو بل خلاف نفرتونه پیدا کول، خلک په مختلفو ډلو کې تقسیمول، دا هم کفر دی. او درېمه معنی دا ده چې هر کافر په یو وخت کې مسلمان وو، ځکه چې هر انسان فطرتي طور مسلمان وي، خو بیا د هغو کور والا هغه یهودي یا نصراني جوړ کړي، ځکه چې هغوی د الله تعالی نه کله وعده الست اخیستې وه. هغه وخت ټولو روحونو الله تعالی له جواب ورکړی وو چې ته زموږ رب یې، د هغې نه پس هغوی کافران جوړ شو. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اوسکئ عذاب په دې وجه چې تاسو کفر کوو. او دا اسودت وجوههم، چې دی چې کله مخونه تور شي، نو دا هغه وخت وي چې په مخونو باندې نور نه وي، نو هغه تور شي. د دې مخونو توروالی به داسې وي لکه د شپې تیاره، د هغوی مخونه به صرف تور نه وي، بلکې هغه به هر طرف ته تیاره خوروي، او د قیامت په ورځ به د هغوی دا حال وي. جنت او جهنم خو به لا روسته وي، لیکن د هغې نه مخکې به د مخونو دا حال وي. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، مجرمانو نن تاسو جدا جدا شئ، جنت او جهنم ته د تلو نه مخکې به هغوی په دې حال وي. بلکې چې کله مرګ راځي او ملک الموت راشي، د مرګ فرشته راشي او کینی، نو هغه به وایي چې ای خبیثو، راځه خپل رب طرف ته، د هغو نه راځئ طرف ته. هغه وخت به د انسان څه حال وي. دغه شان به واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم. ځینې مخونه به په هغه ورځ ډیر روښانه وي، سپین به وي. دا به هغه خلک وي چې دا کارونه به کوي، د داسې مخونو دپاره د الله رحمت دی. نو چې څنګه د انسان عمل وي، نو هغه شان به د هغوی مخونه وي. هغه خو یا تور کېدی شي او یا روښانه. او هسې هم چې کله بنده مري، نو ملک الموت د هغې مطابق پل ټیم راولي، هغه کفن خو یا د جنت نه راوړي، فرشتې ورسره وي، خوشخبری ورسره وي، هر طرف ته خوشخبری وي. او ملک الموت ورته په غوږ کې وایي چې ای پاکی زروح، پل رب طرف ته راوزه، د هغو مغفرت طرف ته، د هغو رضامندۍ طرف ته، چې هغه ستا انتظار کوي او هغه مخونه خو موږ نشو لیدی، لیکن د ځینو خلکو په مخونو باندې مسکا وي. په مخکې ورځو کې د ډیرو عالمانو مخونه ورکړی شوي وو د مرګ په حالت کې، نو داسې ښکاري د هغوی مخونه لکه چې د هغوی په مخونو باندې مسکا وي، کفن یې اغوستی وي او په مخونو یې مسکراهټ وي، تر او تازه مخونه وي چې هغوی ته داسې خبرونه میلاویږي او مبارکۍ وله ورکړی کیږي، نو د هغوی مخونه روښانه شي او د قیامت په ورځ به هم د دې اظهار وشي، روښانه مخونه به وي. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، ځینې مخونه به په هغه ورځ تر و تازه وي، هشاش بشاش مخونه به وي د هغوی. تلک آیات الله نتلوها بالحق، اے نبی، دا موږ چې د الله تعالی آیتونه په تا وایو نو دا حق دي، دا رښتیا دي، نه په دې کې څه خبره د مذاق ده او نه غلطه، دا بالکل رښتینی خبرې دي. وما الله یرید ظلما للعالمین، الله ظلم نه کوي په جهان والو باندې، الله څوک په عذاب کې نه مبتلا کوي. دا خلک په خپله داسې عملونه کوي چې بیا هغوی په دې عذابونو کې مبتلا شي. یهود او نصارا ته هم ویلي کیږي چې د قیامت په ورځ هغوی دا نشي ویلی چې زمون سره ظلم کیږي، مونږ ته پته نه وه. مسلمانانو ته هم ویلی شو، یو کس هم داسې نشي ویلی چې ودرېږي او ووایي چې اے الله دا خو ظلم دی زمون سره، مونږ ته خو پته نه وه. نه، الله د ظلم اراده نه کوي. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او هغه به ظلم ولی کوي؟ ظلم خو هغه کس کوي چې د هغه سره طاقت نه وي او هغه د بل نه په زور اخیستل غواړي. هغه وایي چې زه به د ظلم سره اخلم، د الله د پاره خو هر څه دي په اسمانونو او ځمکه کې چې دي. و الی الله ترجع الامور، او ټول کارونه به هغه طرف ته واپس کیږي چې څه هم لیږي نو هغه الله تعالی، چې څه هم تاسو لیږئ نو هغه الله تعالی ته رسي. چې د دې مشن د پاره تاسو کار کوئ نو هغه به هم د الله تعالی سره جمع شي. دا د حکومتونو کارونه نه دي چې بنده وایي چې زمونږ په ملک خو اسلام نشته نو مونږ څه وکړو، زمونږ خو مجبوري ده. که اسلام دی نو په خپل ځای خو تاسو اسلام لاګو کولی، خو په خپل ځان خو تاسو اسلام لاګو کولی شئ، په خپل ځان خو مزور رسی کنه، په خپل ځان باندې اسلام لاګو کړئ، په خپل کور کې اسلام راولئ، هلته خو تاسو څوک نه منی کوي کنه. خو په کور کې وکړئ نو داسې شوه لکه په ملک کې چې مو اسلام ژوندی کړو، ځکه چې ستاسو اختیار ستاسو د کوره پورې دی. دا بهانې بیا بنده په آخرت کې نه شي کولی چې مونږ څه کولی شو، حالات زموږ په حق کې نه وو، مونږ چا نه پرېښودو، مونږ څه نه شو کولی، نو دا بهانې به په کار نه راځي. تاسو چې کوم ځای یې نو هلته کار کولی شئ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.